ټي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه په قطر کې د سولې خبرو ته ناست دي، په هیواد کې دننه د جګړې په ډګر کې وینې بهیږي. په دې اړه به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او نړیوالو چارواکو له څرګندونو خبر شئ. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې صفی الله ستانکزای خبرونه اوروي.
سلام د خبرونو سرټکیم. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي استفانو پونتکور وویلی د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت ویلی افغانان داسې سولې ته هیله مند دي چې بشري حقونه خوندي وي. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو یوه ښځه په سانچارک ولسوالۍ کې په ډزو سره وژلې ده، او امریکا به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو لسګونه هدفونو او اشخاصو بندیزونه ولګوي. پوره خبرونه. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي افغانان داسې سولې ته هیله مند دي چې بشري حقونه خوندي کړي. ستيفانو پونتکورو ویلي ناتو سازمان سولې ته د رسیدو په برخه کې د افغانستان ملاتړ ته ژمن دی.
This is truly an historic opportunity.
دا پرختیا یو تاریخي فرصت دی چې د افغانستان د لسیزو جګړو ته یو سیاسي حل را پیدا شي. نن ډیرای افغانان دومره نیکمرغه نه دي چې وطن په سوله کې وویني، خو دوی هیله مند دي د دوی هیله با ثباته او دوامدار سولې ته ده چې جګړه ختمه او د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په نړیوال اوربند ټینګار کړی او لټولي غوښتیو چې د جګړو د درولو لپاره د سولې ایزي او ډیپلوماټیکي لارې چارې غوره کړي. د سرپل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو یوه ښځه په ډزو سره وژلې ده. دا پیښه پرون شپه په سانچارک ولسوالۍ کې شوې. د سانچارک ولسوال نقیب الله دقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه اتویش کلنه خزه چې عائشه نومیده او درې ماشومان هم لرل د سانچارک ولسوالۍ د تغی خواجه په کلي کې د طالبانو د امر بالمعروف ډلې د مسول ملا هاشم لخوا په خپل کور کې په ډزو وژل شوې ده. تغی خواجه کلی له دوو کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې دی.
د دې ښځې د وژنې علت لا نه دی معلوم. وسله والو طالبانو هم د دې پیښې په تړاو تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي. د امنیه قومندانې ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل دغه سرتیري تېره شپه مویبخیلو سیمه کې هغه مهال وژل شول چې طالبانو پر پوستو بریدونه وکړل. وژل شویو سرتیرو کې د شاکوټ امنیتي حوزې قومندان او د هغه 15 عسکر شامل دي. شایق وایي زوابي ډزو کې طالبانو ته هم مرګوب لاوختي، خو جزئیات نشته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا متحده ایالاتونه به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو لسګونو هدفونو بندیزونه ولګوي. دا خبره رویټرز اژانس ته یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي تایید کړي. هغه ویلي چې باندې شل کسان او ادارې چې د ایران لاټومي وسلو، راکټي پروګرام او عادي یا غیر متعارف وسلو سره تړلې دي په دې بندیزونو کې شاملېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم وړم ورځ اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه له سره په ایران لګولې دي. پومپیو د بندیزونو د بیا لګولو خبره سره لدی چې له ایران سره د اټومي تړون شاملو هیوادونو مخالفت کړي اعلان کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلي ک امریکایي چارواکي له زور کار اخلي، ایران یې هم کلک ځواب وایي. په هند کې د کرونا وایروس له ډیریدو سره سره ځینې ایالتونه سر لنن نه د ښوونځیو پرانیستو ته اجازه ورکوي. دغه هیواد کې چې څه باندې 1.3 میلیارد نفوس لري، له تیرو شاوخوا 5 میاشتو راهیسې ښوونځي بند و. مرکزي حکومت د ښوونځیو پیل ته شین څراغ ښودلی، خو وروسته یې پرېکړه یې ایالتونو ته پرېښې. په ډیلي، ګجرات، کیرالا او اتر پردیش کې ډېرو ویلي چې د ښوونځیو د پرانیستو پرېکړه لا وختي ده. په ورځنۍ کچه د کرونا ډېرې پېښې هم په دې وروستیو کې په هند کې ثبتېږي. دغلته اوسره ورځ د شاوخوا 1,00,000 نویو پېښو راپور پور ورکول کیږي او هر ورځ زر کسان زر کسان ترمري. لدې سره د مثبتو پیښو شمیر هم 15.4 میلیونو ته رسیدلی. په ټوله نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر نږدې 1.5 میلیونو ته رسیدلی او له دې کبله د مړو خلکو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوی. او د کرکټ په اړه یو خبر دا چې د هند کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې به د سن رایزرز حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنګلور ټیمونه سره مخ شي. دا لوبه د دوبۍ په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې ماښام مهال پیلېږي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبیږي. د هند کرکټ غوره لیګ سږکال د کرونا وبا د خپرېدو په سبب د هندوستان پر ځای په متحده عرب اماراتو کې د شنبې له ورځې پیل شوی. تېره شپه په دې لوبو کې ډیلی کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. که څه هم افغان لوبغاړي مجیب الرحمن د کینګز پنجاب د ټیم غړی دی، خو بېګا په لوبه کې چانس نه و ورکړل شوی. د آی پی ایل د سن رایزرز ټیم دا لوبه داسې وخت کوي چې پرون د دغه ټیم یو مهم ستوري راشد خان 22مه کلیزه هم یا ټیم المنزلی وه. راشد خان او محمد نبی د کاریبین پریمیر لیگ څخه راسن دوبۍ ته تللي او په آی پی ایل کې لوبیږي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې په قطر کې د سولې له خبرو سره په یو وخت په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. په یو راپور کې باورې چې په دې اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د ناتو استازی څوی په افغانستان کې د جګړو د تشدید مسله به له یو کارپو سره په مرکه کې هم وڅېړو. نن د سولې نړیوال ورځ ده، او بخښي نړیواله ورځ ده. جګړه ځپلي افغانان سولې ته په کومه هیله دي؟
جنگ ډېر ستړي شوي، ځکه موږ راغړ شوي په جنگ کې وو. د جنگ په ځای چې دا خلک ټوپک راخلي، دې په ځای چې قلم راواخلي. افغانستان دی بس الله پاک نو د دغو مشکلاتو نه په خیر سره وباسي.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پام کې د پروانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله په نړۍ کې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې او نورو نړیوالو ستونزو په اړه بحث وکړي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د روسیې پر رول خبرې کوو.
په دغه وروستیو کې بېرته دې ته راوتلي دي چې د خلیج په هیوادونو کې ځان پیاوړی کړي. دوی د باندې له مرکزي آسیا نه یو داسې دفاعي دیوال ولري چې مرکزي آسیا ځینې خوندي واوسي.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په موکړی د دې خپرونې لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی د خبرو د پیل لپاره د تګلارې پر جوړولو بخود دي، په افغانستان کې جګړو شدت موندلی. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د ازادۍ راډیو د ارقامو له مخې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په جګړو کې 80 کسان وژل شوي او د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو 2 اونیو کې په 30 ولایتونو کې 90 ملکیان وژل شوي او 213 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی او باید نور نو تاوتریخوالي ته د سیاسي جوړ جلیل لارې حل لاره پیدا شي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره امید ظهیرمل دا شیبه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. ظهیرمل صاحب، راته ووایه چې جګړې تر ډېره په کومو ولایتونو کې روانې دي او د تلفاتو ارقام څه دي؟
روزګان، بادغیس، بدخشان، بغلان، بلخ، پروان، پکتیا، تخار، جوزجان، خوست، سرپل، غزنی، غور، فاریاب، فراه، کابل، کاپیسا، کندوز، کندهار، کونړ، لوګر، ننګرهار، هرات او هلمند هغه ولایتونه دي. تکل صاحب چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې ورڅخه د مرژوبلې خبرونه خپرېږي، خو په دوی کې یو شمېر داسې ولایتونه هم شته چې جګړه پکې نسبت یادو شو ولایت تشدد زیاته په شدت باندې روانه ده. د کورنیو چارو وزارت لخوا هغه ارقام چې ازادي راډیو ته ورکړل شوی دي، دوی وایي چې په تیرو دوه اونیو کې 98 ولسی وګړي وژل شوی دي او 230 نور ټپیان دي. د دغه ډیره مرژوبله په ننګرهار او تخار ولایتونو کې اوختي ده، خو وزارت دا نه وایي چې په ننګرهار او تخار ولایتونو کې د اوختي مرژوبله شمیره څومره ده. خو تکل صاحب، هغه خبرونه چې په سیمو کې له تیر یوې اونۍ راهیسې د ازادي راډیو خبریالانو موږ ته راستولې دي، دا ښیي چې په همدیارلس ولایتونو کې بیا له تیرې دوشنبې راهیسې چې نن بیا دوشنبه ده، په 80 نفره وژل شوي دي او 80 نور ټپیان دي. البته په دغه شمیره کې بیا ملکی وګړي او همدا ډول د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم شته دي. حکومت د جګړې پړه پر طالبان وچی او طالبان بیا دایدا نه مني. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د مرژوبلې د ډیرېدو علت دا ده چې حکومت په ډیرو سیمو کې نظامي تحرکات پیل کړي دي او غواړي د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي، نو له همدې کبله دوی عکس العمل ښیي او له کبله یې جګړه هم زیاته شوې او د مرژوبلې شمیر هم پورته تللی دی.
بله زهیرمل صاحب، د جګړې د شدت د علتونو په اړه څه ویل کیږي او د سولې په خبرو کې د دې خونړیو جګړو د راکمېدو څه ژمنې څه پلانونه شته؟
متکل صاحب، که څه هم په کور دننه او همدا ډول په نړیواله کچه تر ټولو مهمه غوښتنه همدا اوس په افغانستان کې د تاوتریخوالي راکموالی او یا هم بشر دوستانه اوربند دی، خو ښکاري چې دواړو لوریو دغه خبره لا هم نه ده منلې، ځکه جګړه روانه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه د تاوتریخوالي پر خپل ټویټر پاڼه کې البته پیغام خپور کړ او د تاوتریخوالي پر ډیرېدو باندې اندېښنه وښوده. خغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی دی چې د تاسف خبره ده او د ګڼ شمېر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. دا ټیکي البته د هغه په ټویټر پاڼه کې د هغه ژبې زوایم د زیاته کړه چې دې ته پام چې پروسیو کې د سولې خبرې پیل شوي، نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالی کې د پام وړ کموالی راولي. د افغانستان د سولې لپاره د ناټو ملکي استازي هم د سولې د نړیوالې ورځ په مناسبت یو پیغام خپور کړی دی او پاغه کې بیا د افغانستان د سولې لپاره تاریخي درامنځته شوی وخت یو تاریخي فرصت بلل دی، خو تر خوا یې غوښتنه هم کړې ده او غوښتنه یې ده چې اوس باید تاوتریخوالي ته د سیاسي جوړجاړي له لارې حل لار پیدا شي.
داسې مهال د سولې نړیواله ورځ نمانځو چې سوله په افغانستان کې په رښتینې معنا د ټینګېدو په حال کې ده. یوه اونۍ وړاندې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو لړۍ پیل شوه. دا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د نوي پړاو لپاره اړین ګام دی. دا واقعا یو تاریخي فرصت دی څو په افغانستان کې د لسیزو جګړو د پای لپاره یو تاریخي جوړجاړی او حل لاره پیدا شي.
په کارپوهانو کې هغوی چې پوځي مسائل شنی تکل صاحب نظر بیا په دې ډول دی چې هر کله د سولې مذاکرات پیلېږي او یا هم دواړه جنگي ډلې غواړي چې سره خبرو کې د خبرو میز ته کینی او یو البته یو هوکړې ته سره ورسیږي، نو هڅه کوي چې جګړې تشدد ورکړي تر څو د جګړې په میز کې برلاسي واوسي. جګړه داسې مهال شدت تخلي چې قطر کې د سولې مخامخ مذاکرات پیل شوي نه دي. تکل صاحب، او دواړه لوري هڅه کوي د مذاکراتو پیل نو وړاندې یو تګلارې جوړې کی او سره په توافق ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه له کابل د ازادي رادیو خبريال امید زهیرمل و چې په هیواد کې د جګړو د زیاتېدو په اړه او همداراز په دې اړه د افغان چارواکو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ارقامو او د ناټو د ملکی استازي د څرګندونو جزئیات اورول. د موضوع لګ نور په یو مرکه کې سیرو د ولسی جرګې په خوانې غړې سیاسي او فرهنګي فعاله صفیه صدیقی چې د افغانستان په حکومت کې پر مختلفو پوسټونو هم کار کړی د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده. نرمن صدیقی، خبرونه ته خرغلست، فکر کوي چې جګړې پر اختیار هم دومره پرخې شوی او زیاتې شوی، یعنی د پخوا په پرتله د ډیر لوی توپیر پکې لیدل کیږي؟
اول جناب تکل سپاسو د ازادي رادیو ټول محترم سلام دلته او بلته د سولې ورځ د سولې ورځ په افغانستان کې د یو اتنه بهر ټول خلکو ته
میرمن صدیقی کله خپل موقعیت تغییر ورکې مونږ تقریبا ستاسو خبرې هیڅ ونه ورېدلې یوازې دومره پوښو چې تاسو د افغانستان خلکو ته د سولې د ورځې مبارکي وویل کله خپل موقعیت تغییر کوي او لطفا راته وایي بالکل اوس اوس خدای مهرباني
ډیر زیاته مننه تر هغه وروسته خدای دې وکړي چې دغه د سولې خپل کلمه په افغانستان کې بلخره نور د جنگ په ځای باندې ځان ته ځای عمومي موږ تاسو ټول ته دې باندې پیږو چې یو هیله مندي د افغانستان په کچه او د نړۍ په کچه د سولې پر د راتلو په خاطر باندې د خلکو په زړونو کې ټوکیدلې ده خو دغه ورسته تاوتریخوالی او یو ډول ناامني چې د کابل په ښار کې او په نورو ښارونو کې موجوده ده دا د دې سبب شوی چې خلک خپل باور د سولې په وړاندې له لاسه ورکړي متاسفانه موږ ګورو چې خلک په ویره کې دي خلکو ته مشکلات زیات دي او د هر ورځ نه تر بلې ورځې پورې د تاوتریخوالي کچه متاسفانه ډېره لوړېږي دا هم موږ په دې باندې پوهیږو چې کېدای شي د دې تاوتریخوالي لوړوالی دا معنا ولري چې باید حکومت لوری یا فرض د طالبانو لوری هغه څه چې وړاندیزونه د حکومت لخوا دي یا د طالبانو لخوا دي یو بل ومني د تاوتریخوالي د کمښتیا د منځ وړلو په خاطر باندې ولی مهمه مسله دا ده چې د کوم خلک چې په افغانستان کې هر ورځ د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي دا د افغانستان وګړي دي دا د خدای پاک بندگان دي دوی د ژوند کولو حق لري موږ په دغه حال کې چې اماغه هم چې وجل کیږي هغه هم سولې ته ارتیا لري
په سولې باندې اصلي سوال دا دی چې په داسې حال کې چې هلته په قطر کې د دوړو خواو د جګړې کیل اړخونه د سولې خبره کوي دلته جګړو زور اخیستای د دې معنی دا ده چې اصلي مقابله د نظام او طالبانو ترمنځ په قطر کې روانه ده که دلته د جګړې په ډګر کې
دوړه په دې معنی چې هم دلته او هم هلته ځکه د هم د دوړو خو په قدرت کې دي چې باید جګړه ونی شي اغه د هم د دوړو خو په لاس کې دي چې باید جګړه پای ته بلخره ورسیږي منتخب د افغانستان د خلکو هیله مخصوصا زمين هيڅوي خزي د افغانستان د یو تاسو ته واچ غږ درمو جګړو وینو دونه مبسمه دي د داخله لرو چې په دغه وخت کې د سولې موضوع مخ په وړاندې دي د افغانستان خلک هیله مندي چې سولې راشي تر دې چې جګړه هر ورځ تر بل زیات شي موږ د اجازه راکې چې هدا کل په سولې باندې فکر وکړو
او د سولې لپاره حقيقي فرصت شته تاسو په نظر میرمن صدیقی
البته فرصتونه خو مساعد دي نه پیګم چې موږ ټول افغانان په ټوله کې حکومت او طالبان په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د دغه رښتینی فرصت نه استفاده وکړو ځکه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه به وي او د سیاسيونو په ګټه به هم وي بلکې چیرې داسې فکر وکړو چې ځکه پروا نه لري خیر ځکه څوک مري په پاتې کیږي دا به زمونږ لپاره لاسته راوړنه هم نه وي او دا به ګټه هم نه لري ځکه بیا به پکې خلک مري بیا 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 خلک مري او هر څه خبري هغه تکلیف هغه هیله مندي د ټولو په څیر کې دا به نه هیله پاتې کیږي
مننه او یو ورسته پښتنه میرمن صدیقی فکر کوي چې دغه جګړه چې لکه څنګه چې په رسنیو کې یادېږي او د حکومت چارواکي او ویندویان خبر پانې خبروي حقیقتا هم دغومره توده جګړه روانه ده او که یو څه د تبلیغاتي اهدافو لپاره هم کار ترې اخیستل کیږي
د شکل نشته چې تبلیغاتي جنبه خامخه لري ولی یو څه غواړم تاسو ته ووایم هغه دا ده چې حتی په کورونو کې دغه دوستان څوک چې زه پېژنم ټول ماښام خپل کورونو ته راځي ځکه غله شته راهزن شته کړي وژونکي شته د یو ټلیفون دپاره ځوانان وژل کیږي قحط را روان ده او په جګړې باندې باور ده او په سوله باندې بې باوري روانه ده دا مسایل هم ټول شته دي او له بل پلوه البته جګړه هم شدت ته رسیدلې
ډیر زیاته مننه. قدر منوریدونکو، د ولسی جرګې پخوانی غړي، سیاسي او فرهنګي فعال صفیا صدیقی و چې په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د پیښو پر زیاتې دوی خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم قدر منوریدونکو، اقتصادي خبرونه واوري چې ناجی ساپی چمتو کړی دي.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت او د ملي احصایه او معلوماتو ادارې د یوې ګډې سروې پایله ښیي چې روان کال په دغه هیواد کې د غنمو حاصلات 15.1 میلیون میټریک ټنو ته رسیدلی ده. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دغه سروې په 10 ولایتونو کې 128 ولسوالیو او 715 کلیو کې شوې ده. ښاغلی رستمی وایي د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت او د احصایه او معلوماتو ادارې د ګډې سروې پر بنسټ تیر کال د غنمو د تولید کچه 4.9 میلیونه ټنه وه چې د سږني کال حاصلات نږدې 200 زره میټریک ټنه زیاتوالی ښیي. د تیر کال په پرتله په روان کال کې د غنمو د ټولیز تولید د کچې د زیاتوالي لامل د غنمو د کروندو زیاتېدل او د للمي کروندو د تولیداتو زیاتوالی دی. تخار، هرات، کندهار، هلمند، کندز او غزنی په ترتیب سره په روان کال کې تر ټولو زیات غنمو حاصلات لري. دغه شان پنشیر، نورستان، غور، پکتیا، نیمروز او کاپیسا په ترتیب سره تر ټولو لږ غنم تولید کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د کورونا وایرس له امله له قرنټین وروسته د هوایي دهلیزونو له لارې صادرات بیرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلې دي. د دغې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د هوایي دهلیزونو له لارې تجډیره وچې او تازه میوې، زعفران، قیمتي ډبرې او لاسي صنایع صادرېږي. نوموړي وویل وروستیو کې ترکیش ایرلاین هم پروازونه پیل کړي چې نږدې راتلونکي کې به اروپا ته صادرات پیل شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي په صادراتو کې به زیاتوالی راشي. سږ کال د قرنټین له امله نورو هیوادونو ته 3000 ټنه صادرات شوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په 2019 کال کې د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته شاوخوا 15300 ټنه صادرات کړي وو. افغانستان د لومړي ځل لپاره په 2018 میلادي کال کې له هند سره هوایي دهلیز پرانیست او له هغې وروسته دا لړۍ یو شمیر عربي او اروپایي هیوادونو ته هم وغځېده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.8 افغانۍ/$1، یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 8.95 افغانۍ/$50، یو سعودي ریال 40 افغانۍ/$40، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ/$10، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 3.35 افغانۍ.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ورزو نړیوالو مسایلو ته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې کلنۍ غونډه داونی په داسې حال کې پیلېږي چې نړۍ د کورونا وایرس له وبا، سیاسي کړکیچونو او اقتصادي رکود سره مخ ده. د ملګرو ملتونو په 15 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د نړۍ رهبران د کورونا د وبا له کبله په نیویارک کې تر یوه چتر لاندې نه راټولېږي. د هیوادونو مشران به دې غونډې ته له مخکې ثبت شوي ویناوې واستوي او زیاتې نورې حاشیوي غونډې به په مجازي بڼه کېږي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو شمیر 193 ته رسیږي او سرش کال د هر هیواد یوازې یو ډیپلومات کولی سي په نیویارک د عمومي اسمبلی سالون ته ورسي. دوی به هم اړوي چې د کورونا وایرس له کبله ماسکونه وکاروي او له یو بله ټاکل سوې اندازه فاصله رعایت کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په یو کانفرنس کې وویل د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي یو متفاوت بحران دی، ځکه نو د عمومي اسمبلی سرژنۍ غونډه به هم له نورو متفاوته وي. د لوړې کچې غونډې نن د سپتمبر پر 1 پیلېږي چې د ملګرو ملتونو له 15 اویاویمې کلیزې سره برابره ده. د څه باندې 180 هیوادونو رهبران او استازي به 3 دقیقې ویډیویي بیانونه یا ویناوې وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان 15 اویا کاله مخکې په 1945 میلادي کال کې تر 2 نړیوالې جګړې وروسته په نړۍ کې د نورو شخړو د مخنیوي په موخه ایجاد سو. د عمومي اسمبلی د 15 غونډې د اعلامیې په مسوده کې د کورونا وبا، وسلوالو شخړو، اقلیمي بدلون او نابرابرۍ په څیر د ستونزو د حل لپاره د ګډو اقداماتو غوښتنه سوې ده. د ملګرو ملتونو د 15 کلیزې په مناسبت تر مراسمو وروسته به د سه شنبې په ورځ د عمومي اسمبلۍ د لوړې کچې غونډه چې تر ډیره به په مجازي بڼه وي د سرمنشي انتونیو ګوترش په پرانیستون کې وینا پیل سي. هغه به خپله هغه غوښتنه چې د مارچ میاشتې پر 23 یې مطرح کړې وه بیا تکرار کړي چې نوموړي د کورونا وبا له کبله د روان کال تر پایه د نړیوال اوربند غوښتنه کړې وه. د سږ کال دې غونډې ته به لږ تر لږه د 101 هیوادونو مشران په آنلاین بڼه ویناوي کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، نن د سپتمبر 21 د سولې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې رارسیږي چې له یوې خوا د کووید 19 ناروغۍ هم افغانان ځپلي او هم ټوله نړۍ ځپلې، او له بلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي خو تر اوسه پورې کومه د پام وړ نتیجه نه ده ترې ترلاسه شوې. د دې ورځې له رارسېدو سره د ملګرو ملتونو سرمنشي پر اوربند ټینګار کړی او له افغان حکومت او طالبانو نه یې غوښتي دي چې له جګړو لاس واخلي. خطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې جګړه تر هغې پخوانی ده لکه کومه چې په نړۍ کې د سولې ورځ منځل کیږي. د څلورو لسیزو په دې اوږده جګړه کې پر لپسې د جګړې لوري بدل شوی او تر دې مهاله یې دوام کړی دی، خو ښایي سکل په افغانستان کې د سولې د نړیوالې ورځ یادونه تر پخوا ځانګړې وي، ځکه سکل دا ورځ داسې مهال یادیږي چې د افغانستان د جګړې دوه مهم لوري طالبان او حکومت له لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره خپلو کې مخامخ خبرو ته ناست دي. ټیک 8 ورځې وړاندې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دوړو خاول یو بل سره ناستې ولاړې پیل کړي. که څه هم دوړو اړخونه لا هم د خبرو په طرز العمل جوړ نه ده کړي، خو د جګړې یو شمیر قربانیان لخکیلو خو غوړي چې ژر تر ژره د خبرو پایله معلومه شي. بادام ګل هغه کس چې تیر کال د ننګرهار د هبالا ولسوالۍ د جودري په کلي کې د یوې حمله په ترڅ کې د خپلې کورنۍ وغړي له لاسه ورکړل، که څه هم د دې برید مسؤلیت چا وانه خیست، خو بادام ګل وایي چې د قربانیانو په وینې دی معامله نه کیږي.
چیرې د جنگ په ځای چې خلک ټوپک راخلي، دې په ځای چې قلم تلاشي قلم را واخلي او افغانستان دې بس الله پاک نو دغه مشکلاتو نه په خیر سره وباسي او په هغه خلکو دغه غاغ دی چې دوی ټوپک راخسته دی د بل په لمسا جنگيږي په افغانستان کې، نو په غوي دغه غاغم چې خپل ټوپک دی.
خو اتا رحمان صافي چې خپل پلاری په جګړه کې لاس ورکړی وای، په هغه شرط طالبان به هیڅ سولې وکړي. په ورته وخت کې افغان حکومت به د دې ورځې پر رسیدو سره د جګړې د درېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د مصالحې عالی شورا وایان فریدون خوزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
لکلونو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره زوینه مصالحه شوې ده او اوس دواړه طرفونه د دې د سولې لپاره هڅه کوي. زمونږ ته متوقع ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنې ته تمکین وشي، سولې ته لومړیتوب ورکړي شي او د مذاکراتو د خبر مخبیول لپاره جګړه ودرېږي، سو په دې پروسه د افغانانو او نړیوال ټولنې باور زیات شي.
افغان حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې تاوتریخواله دی یا ودرول شو یا هم باید کم شي. د غوښتنه بیا ځلې د حکومت د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په دوحه کې د سولې د خبرو په پرانیست غونډه کې وکړه او په ټینګار سره یې وویل چې طالبان باید په لومړي پړاو کې بشر دوستانه اور بند وکړي، خو طالبان بیا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. که څه هم د سږ کال د سولې نړیوالې ورځې توپیر له تیر کال سره دا دی چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضر شوي، خو د افغانستان د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي وایي تر هغې چې جګړه کمه نشي افغانان د سولې په پروسې باور نشي کولای.
د افغانستان خلک د دې تقدیر کوي چې په سولې کې کم ګامونه اخیستل شوي دي او هغه مخته تللي، مګر د اخیر د ورځې کې چې ډېر معنی لري هغه دا دی چې څومره جنگ شدت کم شوی دی او یا څومره
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د همدې پدیدې عمل او د دې ورځې پر رسیدو سره په ټوله نړۍ کې لخکیلو خو غوښتنه کړې چې د خلکو د ژغورنې لپاره اوربند وکړي.
د خاطر پردیس راپور مو اورید. اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم په 1813 شمیره مو راستولې دي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکي، دا څنګه د سولې خبرې دي چې جنگ ورځ په ورځ تودیږي؟ که طالبان او حکومت په حقیقت کې د سولې اراده لري، نو اول دې د جنگ ماشین ودروي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي، موږ د سولې د غونډو شاهدان یو خو عملا څه نه وینو، دا څه حال دی؟ بشیر حبیبزای له ازرې ولسوالۍ نه لیکي، باید افغانان د قطر خبرو ته غټه حوصله ولري. او محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، طالبان په بین الافغاني خبرو کې باید اوربند اعلان کړي، او که اوربند اعلان نشي د هڅې د وخت ضایع کول دي، ځکه افغان وژنه روانه ده.